السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د سهار لس بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم او ریډونکو په دې غړی کې به تاسو د خیبر پښتونخوا او د پاکستان د ځین نورو برخو په اړه ریپورټونه واره، د افغانستان په اړه هم ریپورت لرو او د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال مرکه به هم درته وړاندې کوو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. د خبرونو سرټی کې د پښتون ژغورنې غرزنګ مشر منصور پښتین وایي چې د پاکستان حکومت دې د پښتنو افغان کډوالو زورول بند کړي. د جنوبي وزیرستان د راغزي سیمې اوسیدونکو د انټرنیټ او بجلی نشتوالي سید احتجاج کړی دی او په شام کې د بشري حقوقو د سار ادارې ویلي چې په دمشق کې د اسرائیل په هوایي برید کې 45 تنه وژل شوي دي. د پښتون ژغورنې غرزنګ مشر منصور پښتین په وفاقي او سند صوبې حکومتونو غږ کړی دی چې پښتانه په ځانګړې توګه افغان کډوال دي نه زوروي. نوموړي دا خبرې پرون د کراچۍ په سهراب ګوټ سیمه کې د پی ټی ایم جلسې ته په وینا کې وکړې. هغه زیاته کړه، بلخوا د سند صوبې حکومت ویلي چې یوازې غیر قانوني افغان کډوال گرفتاروي. د پښتون ژغورنې غرزنګ مشران وایي چې د پرونی جلسې هدف د غرزنګ د یو مخکښ ارمان لوڼی سلورم تلین المانسل د وژل شوي وزیرستاني ځوان نکی مسید کورنۍ ته د انصاف ورکولو ترڅنګ په پښتون میشتو سیمو کې امنیت ټینګولو د ترقیاتي کارونو لپاره غوښتنې کول وو. په افغانستان کې د طالبانو چارواکو د ترخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې ده. په ترخم کې یو انتظامی چارواکي د نمونه خولو په شرط پر ناوخته مشال ریډیو ته ویل چې طالب چارواکو دا دروازه بیګا ماسخوتن شاوخوا 9:30 بجې وتړله. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو چارواکو بیا رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي چې د پاکستان حکومت د افغان وګړو لپاره په ترخم دروازه د نرمۍ راوستلو لړکې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې، نو ځکه دا دروازه تړي. په ترخم دروازه د افغان وګړو لپاره د پاسپورت او ویزه شرط لازمی شوه، خو په بیړنۍ توګه د درمن لپاره تلونکو لای سره د سفر کوونکو یواسي یو تن ته بغیر د اسنادو پاکستان ته د ورتګ اجازه به خود تیر سروس راهیسي د سہولتم ختم کړل شوه دی. د جنوبي وزیرستان د راغزي سیمې اوسیدونکو پرون د انټرنیټ او د بجلی د نشتوالي خلاف احتجاج کړی دی. د احتجاج پر مهال ځینو کسانو مشال ریډیو ته ویل چې د تیرې سمودی راهیسي ورته انټرنیټ بند دی او چارواکي ورته هیڅ پام نه کوي. دوی زیاته کړې چې 1.5 کلو ته د بجلی منصوري هم شوي، خو تر اوسه ورته دا سهولت نه دی ورکړل شوی. د راغزي سیمې مشرانو دا دړکه هم ورکړې چې که غوښتنې ونه منل شوي نو د انګور اډې سرحدي لار په بندولو به مجبوره شي. بلخوا چارواکي وایي چې د احتجاج کوونکو دا غوښتنې اړوند چارواکو ته رسولې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری او د روپای ټولنې د بهرنیو چارو لپاره لوړپوړي استازي جوزف بورل د سیمې او نړیوالو چارو په اړه خبرې کړې دي. بلاول بټو زرداری پرون په خپل ټویټر لیکلي چې د فروری په 19 په میونخ کې جوزف بورل سره د پاکستان او د روپای ټولنې اړیکو لا زیاتولو په اړه خبرې وکړې. بلاول بټو زرداری په میونخ امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته ورغلې. په افغانستان کې د طالبانو چارواکي وایي چې په دې هیواد کې د نیټو ځواکونو پخانی پوځي اډې په سوداګریزو مرکزونو د بدلولو اراده لري. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون په یو بیان کې ویلي چې دا پریکړه د اقتصادي کمیشن په غونډه کې شوې ده. د طالبانو چارواکو په دې اډو د کار پیلولو نېټې او د لګښت په اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. په شام کې د بشري حقوقو د سر ادارې ویلي چې پرون په دمشق کې د اسرائیل په هوایي برید کې د دوو شامي وګړو په ګډون 45 تنه وژل شوي او د امنیتي ځواکونو د استوګنې په یو ځای کې یوې ودانۍ ته هم زیات زیان رسېدلی دی. د بشري حقوقو د سر ادارې او چارواکي رامي عبدالرحمن ویل چې د برید هدف هغه غونډه وه چې پکې د شام د حکومتي چارواکو ترڅنګ ځینې نور کسان هم وو. نوموړي زیاته کړې چې دا د شام د کورنۍ جګړې د پیلېدو راهیسې په دمشق کې د اسرائیل تر ټولو خونړی برید و. او د پاکستان سپر لیگ په شل اوریزه سیالیو کې بیګا کراچی کنگز له لاهور کلندر څخه په وش پیتو رنسونو لوبه وګټله. کراچی کنگز یو سل پنځه اتیا منډي جوړې کړې وه او پنځه لوبغاړي یې آؤټ شوي وو. په جواب کې لاهور کلندر یوازې یو سل اتلس رنسونه جوړ کړل او ټول لوبغاړي یې آؤټ شول. نن بعد پېښور زلمی او کویټا گلیڈیٹرز ترمنس لوبه کیږي. بلخوا بیگا په ابوظبی کې د افغانستان او متحده عربی اماراتو ترمنس شل وریزه میچ افغانستان وګټو. متحده عربی اماراتو افغانستان ته د یو سل څلور شپېتو رنسونو هدف ورکړی وو چې افغان لوبډلې په شل اوورونو کې یو سل شپږ شپېتو رنسونو په کولو سره پوره کړ. د خبرونو پای اور ادنکو مشال ریڈیو تاسو اور د مشال ریڈیو خبرونه سمنګ په ویب پانا په مشال ریڈیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اور دلشه. ورسو د خبرونه لمړي ریپورت طرف ته پرین په کراچي کې د پښتون شورینه غرسنګ یو جلسه وشوه. د غرسنګ مشران وایي چې د دې جلسې هدف په پښتون میشتو سیمو کې د امنیت ټینګولو ترقیاتي کارونه ترڅنګ د افغانانو د بې ځای زورونو مخنیوي لپاره غوښتنې کول وو. جلسې ته د پی ټی ایم مشر منصور پښتین هم وینا وکړه او له حکومت غوښتنه وکړه چې افغانان دي سوروي او د پښتنو په سیمه کې د امن لپاره د هلې ځلې وکړي. په دې اړه نور تفصیل نیاز علي راکوي.
پښتون ژغورنی غورځنګ د فروری په نولسمه د کراچۍ ښار په سوراب ګوټ سیمه کې جلسه وکړه. یادی جلسې ته د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین او نورو مشرانو ویناګانې وکړې. جلسې ته د ښار د بیلابیلو سیمو نه په ګڼ شمېر کې خلک راغلي وو. پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین جلسې ته په خپله وینا کې وویل چې په پښتون میشته سیمو کې یو ځل بیا د یوې منصوبې لاندې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې دي، خو پښتانه بیداره شوي دي او موږ نور په خپلو سیمو ناامنۍ او عملیات نه منو. منظور پښتین زیاته کړه چې نن په کراچۍ کې د جلسې مقصد د غورځنګ د یو مخکښ غړي ارمان لونی د څلورم تین منزل او داراس د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وجلې شوي نقیب الله مسیح کورنۍ لپاره د انصاف غوښتنه ده.
ارمان لونی شهید شو، خو کم سے کم زمونږ سترګې د روح ته چګی دي. ولې ارمان لونی په کوم فکر د خوارولو لپاره او د کوم مقصد لپاره قرباني ورکولا؟
ارمان لونی چې د 2019 کال د فروری په دویمه په لورلای کې تر یو مظاهری لږ سات وروسته په مبینه ډول د پولیسو په تشدد کې وجلې شوی وو. پی ټی ایم تور پوری کوي چې هغه د پولیسو یو ځایي مشر عطا الرحمن ترین په وهلو وجلې وو، خو پولیس دا تور ردوي. د سوراب ګوټ جلسې ته په وینا کې منظور پښتین ویل چې په کراچۍ کې پښتانه او افغانان زورول کیږي او دا وخت د افغانستان خراب حالات د پاکستان د ناسمو تګلارو نتیجه ده.
انسانی حقوق خبر کورے تاسو د جمهوریت خبر کورے کومنګ هغه احساس جمهوریت کولی دا چې افغانان ماشومان د ترور ترور قانون بچي هم تاسو په چلونو کې باندې کړیو دا کوم انسانی حقوق دی؟ آیا هغه انسان نه دی؟ هغه انسانی حق نه لري دلته؟ افغانان کته خاور تراغلی دي؟ دا د پاکستان پالیسۍ او افغانستان د تباهۍ دا د تباهۍ په نتیجه کې دی راغلی.
د منظور پښتین په دې دعوا د پاکستان حکومت بیا بیا ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې کړې دي او بیا د سن حکومت او پولیس وایي چې یوازې هغه افغانان نیول کیږي چې پاکستان کې د ژوند کولو لپاره قانوني اسناد نه لري. دا په داسې حال کې چې په سن کې تیر کال د جولای د میاشتې راهسې د 2000 څخه زیات افغانان پولیسو نیولي دي چې څو میاشتې د سزا لپاره په زندان کې د پاتې کېدو او د جرمانې ورکولو وروسته شاوخوا 1400 افغانان بیرته افغانستان ته لیدل شوي دي، خو تر اوسه شپږ سو پوری افغانان اوس هم په زندانونو کې بندي. د غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي چې د نقیب مسجد له کورنۍ سره ولاړ دي او ورسره د انصاف لپاره مبارزه ته دوام ورکوي. راونوار په پاکستان کې عدالتونو خوشې کړي خو امریکای او برتانیې ور باندې بندیزونه لګولي دي او راونوار د سلور سو او سلور سلویخ بې ګناه انسانانو په وجنه کې تورن دي. نقیب الله مسجد د 2013 کال د جنوري په 14مه په کراچۍ کې وجلې شوی و. د نقیب الله مسجد په وجنه کې تورن راونوار سره 15 کسان عدالت 13 میاشت د جنوري په 13مه بری کړل. عدالت په خپل پریکړ کې ویلي وو چې د ناکافي ثبوتونو له کبله د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو پخوانی مشر راونوار په ګډون ټول 15 پولیسان بری کوي. خو د نقیب مسجد رور علمشیر مسجد او وکیل صلاح الدین پور مشال لیډو ته ویلي وو د راونوار او نورو تورنو کسانو د بری کولو پریکړه به په سن های کورټ کې چیلنج کوي. د پی ټی ایم د سوراب ګور جلسې ته د غورزنګ د کراچۍ مشر نور الله ترین، د بلوچستان کوارډینیټر نور باچا ترڅنګ نور هم ویناګانې وکړي او په حکومت غږ کړی چې په کراچۍ کې پښتانه او افغانان دي نور نه ځورول کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د ناامنۍ د مخنیوي لپاره د حکومت ټینګامونه واخلي. جلسه چې مازیګر 3 بجې پیل شوې وه ماسخوتن 8 بجې پای ته ورسېده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې 19 خبرونه،
د مشال مرکه
په 10 بجو،
د مشال پنوم
په 1 بجا،
د مشال رادیوي مجله
په 2:30 بجو،
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو،
سندری جادوګری
په 4:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 5 بجو. د جنوبی وزیرستان د راوزې سیمې اوسیدونکو د انټرنیټ او د بجلی د نشتوالي خلاف احتجاج کړی دی. د سیمې مشران وایي چې له تیرې سمودې راهیسې چارواکو ته خپلې غوښتنې رسولې خو هغوی ورته پام نه کوي. احتجاج کوونکو دا دړکه هم ورکړې چې که غوښتنې ونه منل شوې نو د انګور اډې سرحدي لاره به بندوي. بلخوا چارواکي وایي چې له احتجاج کوونکو دا غوښتنې اړوند چارواکو ته رسولې دي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د راغزی یوت سوسایټي مشر ارشد خان د احتجاجي درنې غوښتنې مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
چنن دریم اریزا پرازی کې درازی د یوت سوسایټي د طرف نه درنه هنو ستادو د میش دا غوښتنه ده چې انټرنیټ دا د میش آئینی حق دی، لکه څنګه چې په نور پاکستان کې بهال دی داسې د میش ته بهال کو د ولنا انګور اډه تاکیم او فایبر کیبل ته لای دی ډی ایس ایل دا ته میش ته د ایکسچینج رو کو میش ته د ډی ایس ایل زن رو کو او ور سره مطالبه د میش د بجلی دو چې د میش 31 کلی ته د بجلی منځيري شوې دو 2.5 کلا شي خو یا وسه پر په دا باندې 4 مختانه دو شوې نه دلتا میش ته ډی ایس ایل شته نه پی ٹی ایس ایل شته نه 3G
دی. سویلی وزیرستان لوئر ضلع عوامی نیشنل گوند غړی نور زمان چې په راغزی احتجاجی درناکشی پلاتی واحلی دی ویایی
دا د مختلف ټول پارټي ټول طریقې په متفقه دا درنان استادو به شمول دي کوم مشروع ني احتجاجن د حکومت نه د ریاست ادارې نه دا ریکوست کی چې دا د میجر درې څلور مسلې دي مطالبه دي د تریجی فرجی نت او بجلی او ډی ایس ایل چې د امنیت قانوني اړین حق د چې میجر په څول غوړي په نوستي غوړي دا ارڅ چې کومه ده د مشتر رسولې دي او صرف او صرف دا کې دی دا مطالبه د میج نه مانی چې دا د فنکشنل کو کنه
په احتجاجي درناکشې نوز د راغزي سیمه یو شر ویایی چې کا د پاکستان حکومتي چارواکیو یې غوښتنې زر و نه منلې بیا و دوی د افغانستان سره د انګور اډا سرحدي لار تړلې بنې به مجبور وي.
امونوم شمس الله خان وزیر ده بچو نن سبا مدرن دی مونات علی مفتاش ولا نیکی ول ده بیا چې کوم ده بیا تی راته و سوال کی را لته دا وی هم در سره خو چوی مر دال نه دی دا د میش قانوني حق تای چې څنګه رې کوتا خلق پرنه یی کړه لته میز نه یی غوري نی خو یی نه مطالبه ده بل دوی ته وره لګه دل دی وا په تی په ده یو ورلانې په سار ده دا سره براینا می لوړی دی مطلب چې سامانی نه کمپلیټ کی او میتا چې کوم ده د سیګنال سوالات نشته او د میش وای دا که هم نه ده چې تم تکلیف نه در سوال یې به و دې انټرنیټ باندې کمیز دا سابو درې باندې پیاده د انیس مطالبات و نه منل شي میزو من روټ باندې چې نه کوړتا لري نه پر د خپل ځم ته هټ کلی فر کوي او بل هټ کې باندې بلیار نه شي.
مشال ریډیو چې د راغزی احتجاجي درنې غوښتنې د سویلي وزیرستان لوئر ضلع مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کونډي مخه تاکښې شوې د اغوي زاو په دارنګ و.
بالکل دا موږ پرون سټاف ورغلا او د 4G ڈیمانڈ دا ڈی ایس ایل ڈیمانڈ دا چا الیکٹریسٹی ڈیمانڈ دا چیرے پول دی اگر خیره چې کوم ګینر بل شوی ده نو یې ورته وړه ویلي دي چې یاره چې دا یوه مطالبه ده باقي د ډي ایس ایل حوالې سره هغه منیجران مو د پی ټی سی ایل له غوښته ده هغه سبا راځي نو دی چې پی ټی سی ایل یا د ډي ایس ایل کنکشن او څه پوزیشن ده نو هلته به دی ته به ایله علاقه چې به چک کم کړي چې څومره کار دپ چې او څومره ټایم چې دا موږ سره شاید آپریشنلایز کوای شي کنه سیم ایس ډی او سیم محمد ورته د ټیسټ کو د کنسټرکشن کوم سټاف ده ورته مې ویل چې دا مکمل ډیټیل راواخلي نو سهار باغ هم راځي او سهار مو دا در نه چې کوم مشران دي دوه سره موږ دي صاحب اور دي سره چې موږ به د ډیپارټمنټ ور راوړو نو تاسو به ملاقات سره وشي عام له سامنے او چې څه خبرې وي ان شاء الله بیا ولې په اعتماد چې واخلي
د راغزي احتجاجي درنه مشرونه دا هم ویل چې تر څومره پورې د پاکستان حکومتي چارواکیو د دوی غوښتنې منلې نه وي تر هغې وخت پورې و دوی په احتجاجي درناکشې پلاتۍ وهلې وي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره د پاکستان د شماریاتو وفاقي داروای چې په پاکستان کې د ګرانۍ کچه د 2022 کال د دسمبر په میاشت کې 43.5% وه چې د روان کال په جنوري کې څه د پاسه 80% ته لوړه شوې ده. خو د قبایلي ضلعو د اتحادیو د ادعاو تر مخه دا شرح د 50% پورې ده. دا مهال په پېښور کې د 45 کیلوګرام غوړو نرخ 6000 روپۍ او په شمالي وزیرستان کې بیا دا نرخ څه د پاسه 8000 روپۍ دی. دغسې د خوړو د نورو شیانو په نرخونو کې هم ډېر فرق دی. دا چې په قبایلي ضلعو کې د شیانو د بیو لوړېدو تر شا وجوهات څه دي، تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې اورو.
د قبایلي ضلعو د کاروباري اتحادیو مشران وایي چې د لویو ښارونو په مقابله کې په دغو سیمو کې د ګرانۍ شرحه 50% زیاته شوې. دا په داسې حال کې دا چې د فروری په 15 د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار خامی سملای ته د 170 اربو روپو د هغه زمینی بجټ مسوده منظورۍ لپاره وړاندې کړه چې له مخه یې په هیواد کې ګرانۍ نوره هم زیاته شوې. د دې نه پرته په هیواد کې د تیلو د مصنوعاتو نرخونو کې هم د زیاتوالي اعلان شوی. د شمالي وزیرستان د کاروباري اتحادیې مشر حاجي عبدالله خان وای چې د لویو ښارونو نه د زیاتې فاصلې او د تیلو د زیاتو نرخونو له امله په قبایلي ضلعو کې د خوراکي او غیر خوراکي شیانو نرخونه تر 50% پورې لوړ وي.
تقریبا ته وبوله چې د مخکې 2-3 میاشتې مخکې چې کوم خو کنه د غیری ټین چې کوم په 10000 روپۍ باندې وو، دوه میاشتې مخکې 10000 باندې دا 15000 روپۍ پارک په شراغله ده کنه. وړه چې کوم دي وړه چې په 3000 باندې وي، په 3000 باندې وي، 15000 ته رسېدلې دي. تقریبا په نیمایي فرق راغله ده، نیما اوسه کم ده خو په نیمایي فرق راغله ده. بېخي مهنګۍ ډېره زیاته شوې، ګراني ډېره زیاته شوې.
حاجي عبدالله خان وایي قبایلي د لوتا د روزانه استعمال ټول شیان د پاکستان د نورو ښارونو نه ورځي. د ده په خبره د دې شیانو د نرخونو زیات تعلق د تیلو د مصنوعاتو نرخونو سره دی. د پېښور د سربند سیمې یو دکاندار سیف الله وایي چې دا مهال په پېښور کې د اوړو د 10 کیلوګرامه د بورۍ سرکاري بیا 1200 روپۍ ده، خو په بازار کې 3000 روپۍ بیا ده. د ده په خبره دا راز د غوړو د 1500 کیلوګرامه ډبې 6000 او د چینو یا شکر د 1 کیلو نرخ 150 اوړېدلی دی. د پاکستان د تیلو او د ګیس د نرخونو د نظم د ادارې اوګرا د یو راپور له مخه د 2020 میلادي کال نه د 2023 میلادي کال د فروری میاشت پورې په هغه هیواد کې د تیلو د مصنوعاتو په نرخونو کې 1.5% اضافه شوې ده. د 2020 میلادي کال په جنوري کې د 1 لیټر پټرولو بیا څه کم 15 روپۍ وه چې اوس څه د پاسه 222 روپۍ ته رسېدلې ده. خو بلخوا د کرمې د کاروباري اتحادیې مشر حاجي رؤف حسین دعوه کوي چې د پنجاب او خیبر پښتونخوا په پوله د اوړو او د خوراکي شیانو بار ګاډو نه تر 1 لک پورې رشوت اخیستل کیږي، نو ځکه هم بیې لوړې دي.
پنجاب نه تکله ور راځي الته جله بندي دي غړي نه 8000 18000 یو لاکھ روپے په پنجاب او د افسر او د کی پی کی حکومت بو هغه د بورډ ری د الته خستل کیږي نه زه اتک وایم یا ته خوشال ګډو ته وایم په دې لري باندې کار غړي راځي ناغې نه فوډ ولا زه د کولاو یم دا پټه خبره نه ده دنیا ته پته ده ما خپل دي چې تم بي دي هغه روز میټینګ را وخته او پرایس کنټرول میټینګ را وخته وخت ما ته ویل چې الته زمون کورمه ګاډي راځي اده بقاعده بقاعده هغه نه پیسې اخستل کیږي به خلکو مدونه ضبط کړو نو مخه پاکستان افغان انډیا بارډر باندې نه پراتو
د پاکستان د شماریات او افاقي داروایج په پاکستان کې د ګرانې کچا د 2022 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې 3.5% و چې د 2023 میلادي کال په جنوري کې 2.6% ته لوړ شوې خو د قبایلي د لو د اتحادیو د داوی مطابق دا شره د 50% پورې ده خو د خیبر قبایلي د لې د کاروباری اتحادی مشر علی محمد وای چې د پیښور او نور لوی خارونو سره د نږدې موقعیت لامل د غسیمه کې په نرخونو کې ډیر زیاتواله نه دی راغله
په دې باندې ډیر غټه علاقې تر تیرا تر راجګال او دغه پورې دومره غټه علاقې په پرتی او رزی جنسین چې کوم د اکثر دلته روزونه لاړل نو په دې وجه ټوله هغه خلک دلته راځي او د دې نه چې کوم دی د غټ مارکیټ ته باړه نو په دې وجه دلته چې کوم دی ارزانی د خار په نسبت زیاته وي او البته چې کوم دی بیا یو دا شه دی چې البته کرایې زیاتی وي که دکانې که مثال دغه او دلته کرایې د دکان چې کوم دی هغه کمی وي په دې وجه دا دغه کیږي چې دلته ریټ دا ځینې خملایيږي او په سیر باندې ملایيږي
بلخوا په وفاقي کابینه کې د کورم سره تعلق لرونکو وفاقي وزیر ساجد حسین تورې وایي چې حکومت ولستا په کم نرخونو د خوراکي شیانو رسولو هڅه کوي ده
څومره دا غلا کیږي وزیرستان نه ونی ساته په جوړه پوري څومره مدې موږ نه کیږي د یوټیلیټی سټورز پر ځای باندې بقاعده هر یونین کونسل ته مدله هر تحصیل ته مدله بقاعده او وړم راشي کی کوم دې ډیماند اول مدې ډیماند دا نو شین چې کوم مختو هغه کې ونه خلکو دا کول چې د یوټیلیټی سټورز سامان خنره نو هغه وایي نو څه کوم وړو ملاویږي ورته نمړو مطلب وړو چې کوم دې هغه مطلب څه کوالټي خاره دی وایي نه بھرپور پرشدار هر ځای ته ورسی او رسی ګم په میډیا کیمرا چی او الته کې مطلب مونږ تم پتا لګی کی باقاعده نمونه مونږ ورکړی وي چې رادا خلک کوم څه ذمہ دار
اقتصاد پوهان وایي چې په هیواد کې د زر مبادله د ذخیرو د کمښت د نړیوالو مالیاتي ادارو د قرضو د روپۍ په مقابله کې د بهرنۍ اسعارو د زیاتې بي او د یو شمیر نورو اقتصادي کړکیچونو لامل په پاکستان کې روانه گرانی نور هم زیاتې دي
دا مشال رادیو اوریدونکو ته زیره ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه د جنوري له 8مې د جمعې ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یولسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یوش کیلو هرتز خپرېږي د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز شارټ ویوز ویب سایټ او موبایل اپ باندې
اوریدن کو مشال ریډیو تاسوره په خبر کې ملګری لیکوالانو ټولنې پرون په بڑا پریس کلب کې د پښتو ژبې د وتلي شاعر ممتاز اورنګزی په درناوي کې یو مشاعره تر سره کړې چې په لسکونو شاعرانو پکې خپل شعرونه ویل دي مشاعرې ته په شاعرانو سربیره د شعر او ادب ګڼ مینوال هم ورغلي وو نور حال په دې ریپورت کې اورو
دا افشار لمرای دا ترنون د باډی پریس کلب لتاله راوری دل کیږي چرته چې د فبروري په 19 منېټه ملګری لیکوال زل خیبر د وطنی شاعر ممتاز اورکزی په درناوي کې یو آزاد مشاعره جوړه کړې و چې ګڼو شاعرانو پکې خپل شعرونه وویل په مشاعره کې تراب شینواری ممتاز اورکزی ته منظومی پیرزوینه وړاندې کړې چې سوبیتونه یې صدا رنگ وو
خدمت کړي په خان دا سالا او زکه په سر د تشمل شو د اعزاز لاله تا پر ژبې ته کتلې تر د مور په نظر وردا دی ونې مینه دې نه ګڼم مجاز لاله د خیال وزیر چې دې شوې دي له کومه وخته او له هر پښتون زړه ته دې کړی دې پرواز لاله او تو راشي مارې به مدام درته دعا کوم خدای خدای خاص برابر لر ممتاز لاله
شفیق اپریدی په خپل غزل کې د خپل روا او ناروا دا تجواز ورکړی وو. اختیار اپریدی په هنری بڼه خپل محبوب را خپل کړی وو.
زان سرا بدل میکڑے کن میکڑے زان سرا بدل میکڑے کن میکڑے وایا کن خپل میکڑے کن میکڑے زره کا وقت وقت لکا لے منسکرما خور لکا وربل میکڑے کن
میکڑے دیر خور.
ریاض افریده په خپل شعر کې د پښتنو رستواله د خور او لور سره د کړي جبر له ازاره غړي
چې افتونو په بار بار وهنه پښتون د خور او لور ازار
وهنه.
دنیا کې هر چا ترقي وکړله خو یو پښتون پروردګار
وهنه.
یو ګزار دې افریده مړ شوی هسې په ژوند کې بل ګزار
وهنه.
همدرد په خپل اوږد نظم کې د پښتنو بربادي ژړلې وه. د هغه د نظم یوه برخه صدا رنګې وه.
دا وینه چې بهېږي په ښه به یې خرڅېږي او دا نوې منصوبې دي او ډالر په کې بدلېږي او د یرې خاموشي ده کړې هر سړی پوهېږي اوس خپلې پښتونخوا ته په سنګر ترې جوړوي دا وسایل اوس هلته زر ترې جوړوي.
په مشاعره کې یو شمېر شاعرانو په ترنم شعرونه وویل چې یو هم پکې جنون شینواری و. د هغه د شعر یوه نمونه ستاسې په وړاندې ږدو. د مشاعرې په آخر کې ممتاز اوربزی د خپل شعر ویلو وړاندې د ملګري لیکوالان زل خیبر له مسؤلینو او غړو مننه وکړه چې په ویړې مشاعره جوړه کړې وه.
ملګري لیکوالان خیبر زړه ته مشکور یم چې زه خدای شته ما وختین خبره وکړه چې دومره درناوی دومره مینه چې زه وګورم ما په ځان کې دننه خجل شمه چې ما دومره څه نه دي کړي. دا ستاسو مینه ډېره ده ستاسو درنښت ډېر دی خیبریان اوس هم درانه خلک دي چې څوک ورته راشي هغه درانه شي د خپلو کړنو نه کار په حواله پاتې تاسو رسۍ زه عجب کار په حواله پاتې ما د کوچیانو په زیارت منجوري کوله هغوی کوچي کې زه مزار په حواله پاتې ما به پخوا دې ومړه کړې چې څوک ځي
د دې مشاعرې د سټیج چارې جوهر اپریدی او شعیب خادم تر سره کړي. د غونډې مشر وتلی شاعر ابرار غر او کوربه قندهار اپریدی و.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ فیسبوک ټویټر انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثور اوس په پیښور کې د سحر لسنی می بجې شوې د لنډو خبرونو طرف ته بلاړ شو. اور ادن کو مشال ریڈیو تاثور د مشال ریڈیو خبرونی زمنگ پا ویپانا پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام بانی ہم تاسو اور دلش اور دن کو تاسو دخبرونی پا شروع کی بہم اور دلی وی چر پختون شورن غرسنگ مشر منظور پشتین پا وفاقی حسین صبح حکومتون غاق کرده دی چر پختانو او پا زنگڑی تو گا افغان کڈوال دی نو سوروی نموڑی دا خبری پرون دا کراچه پا سهراب گوٹ کی دا پی ٹی ایم جلسی تا پا وینا کی کڑی دی دا غصه اور دن کو یو بل خبر بیادا دی چر پا افغانستان کے طالبانو چاروا کو د ترخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې ده. په ترخم کې انتظامی چارواکي د نوم نه خولو په شرط پر ناوخته مشال ریډیو ته ویل چې طالب چارواکو د دروازه بیګا ماسختن شاوخوا 9:30 بجې تړلې. او دغه سي اوریدونکو بیا یو بل خبر دادی چې د جنوبی وزیرستان د راغسي سیمه اوسیدونکو پرون د انټرنیټ او د بجلی د نشتوالي خلاف احتجاج کړی دی. د احتجاج پر مهال زرو کسانو مشال ریډیو ته ویل چې له تیرې سمودی راهیسې ورته انټرنیټ بند دی او چارواکي ورته اسپام نه کوي، خو چارواکو بیا ویلي چې دا ستونزې به تر اړونده ادارو رسوي. او اوس وخت شوی دی د اونیزې خپرونې د مشال مرکه. نننۍ مرکه په خیبر پختونخوا کې خبریال او لیکوال فیض الله سره شوې ده. د خبرونې کوربا ګل ایاز دی، راځي چې ورته غوږ شو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال ریډیو قدرمن درکو په مشال مرکه کې تاسو کوربه ګل اعظم. څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې شخصیتو سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند د کار په اړه باندې او بیا ورسره په موجوده حالاتو هم غږیږو. نو نن راسره د پښتنو د سیمې یو وتلی خبریال فیض الله راسره مېلمه دی. فیض الله صاحب، تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم.
ډېره مننه جی ګل اعظم صاحب.
تاسو اکثر موږ په بیلابیل پروګرامونو کې د شنون کې په حیث باندې تاسو راځي او ټول زموږ اوریدونکو تاسو پیژنې هم، خو تاسو د شخصي ژوند اړخ نه ډیر کم خلک خبر دي. نو کله ځان تاسو معرفي کوئ چې تاسو د خیبر پختونخوا کوم سیمه سره تعلق لري او لمړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه کړې وي؟
ډیر مننه ګرایا صاحب. خیر، ډیر معروف شخصیت خو نه ما، خدا دې چې د خیبر پختونخوا منفری ضلع اوسیدونکی ما. بفاظ مون تحصیل دا او قرون و ملتا دی. خدا دا چی زما ټول وخت چه دے پا کراچای کی تیر شوی دے او کم رسمی کم تعلیم دے آغا هم پا کراچای کی شوی دے. نو زما گر سر عمر چه دے پا کراچای کی دے. خدا دا چی مورا پلار هم لطا کلی کی دی آغا لطا اسی گی او رور می چه دے کشر آغا هم لطا دے یو خور می دا آغا هم لطا اسی گی. دا د چې خپل فاميلي کې ګورم نو یوازې زه د سیم چې دلته اوسېږم، نور خپلوان شته دي کراچۍ کې. تاسو ته پته ده پښتون ډېر اوسېږي، نو هغه شته دي خو د خپل چې کم دي کورنۍ کم کسان دي هغه په کلي کې دي.
ښه، نو لومړنۍ زده کړې او بیا صحافت تم څنګه مخه کړه؟
د کراچۍ یونیورسيټي نه ما ماسترز کړی و د کراچۍ پونتون نه، او هغه نه پس په 2015 کال کې ما کراچی کې صحافت سره دلچسپی د سپیدا شی و چې وړکوالی کې زمونږ په کور کې دا کتابونه او اخبارونه او داسې ژونه به وو. نو والد صاحب مې چې اون هغې به هم دې سیزونو سره دلچسپي به وه. نو زمونږ کور کې یو اخبار او د کتابونو نو دا یو سلسله موجود وه. نو بس دا پته وه چې دا اخبار دی او دې کې کالم وي، دا صحافیان دي. او هغې نه پس چې دی نو یو دو ځله پریس کلب ته هم چکر لګېدلې وو کله چې زه ما سبق پوې. نو بس دا وه چې دا یو داسې ځای دی، صحافیان داسې دي چې هغه د خلکو چې کومې ستونزې دي هغې دپاره کار کوي او هغوی لیکل کوي. او بل یو شی بل دا هم یو ستونزه وه چې کراچۍ کې هغې ورځو کې دلته به هم عملیات به وو د پولیسو او د فوج او رینجرز او د ایم کیو ایم خلاف او هغې نه علاوه. نو هغې کې به مونږ دا یو شی به کتو چې دا پولیس والا به چېرته چې ودرولو موټر سایکل باندې به روان بو، نو چې چا به ورته وویل چې زه پریس کې یم هغې دا د ژورنالیسټ کارډ به لرو نو هغې ته به څه نه ویل. مونږ به دا ویل چې یاره دا ډېر یو پاورفل شی دی او دې کارډ باندې چې دی نو ډېر سهولت وي. نو تاسو ته پته ده کراچۍ کې او بلکې پاکستان کې تاسو ګورئ کم زمونږ دا پولیس او دا ادارې دي، نو دلته دا یو شی موجود ده. نو مونږ دا به هم لګېده چې یو صحافي چې وي هغې سره ډېر یو طاقت وي او پاور وي او څوک ورته څه وایي نه، نو دا شی هم و. نو دا چې کوم زموږ سیستم داسې دی په میرټ باندې خو نه دی، نو مونږ ته داسې ښکارېده چې اگر مونږ سره یو د صحافت یو شی موجود وي نو هغې نه هغې سره مونږ نه چې دی فائده کېدی شي. نو دا هم یو وجه وه. خو هغې نه علاوه دا ده چې ما تاسو ته ویلو د کتابونو سره اخبارونو سره او دې سیزونو سره چې دی دلچسپي وه او مسلسل مونږ چې دی نو دا خبرونه به هم اورېدل وړکوالي نه زمونږ کور کې دا ریډیو به والا او هغې باندې چې دی نو دا څومره چې سیزونه به اورېدل به او هغې کې یو دلچسپي وه.
فیض الله صاحب، لکه څنګه تاسو ویلي چې په ستونزو سره او د سر مخامخ وینو دا یو ستاسو ذهن کې چیرې د صحافت تراله منو، خو دا تاسو یو مشن ګرځېدلې دی او په دې میدان کې تاسو ډېر مشکلات وکتل، تاسو نیول شوي هم وایي، تاسو ډېر داسې داغه اني شاهد یې چې هغه سره ډېر کم صحافیان چې دي هغه مخامخ شوي دي. کله اوریدونکو ته وایي چې هغه کمی داسې پیښې وي چې ستاسو په دې صحافتي ژوند کې چې هغه ستاسو دا ټول هر څه بدل کړ؟
ما سره دا مسلې بس دا ستونزې ډېرې وې، لکه کراچۍ کې دا کم پیښې ته تاسو خبره کوئ خو افغانستان کې ما سره شوه، خو هغې نه مخکې هم لکه کراچۍ کې دلته هدفي قتلونه به کېدل او دماکې به وي او بل کم په کراچۍ کې اتنیک پرابلم و، نو هغه هم ما سره فیس کړي دي په دې فیلډ کې. نو ال هم ما سره مسله وه 2011 کال کې، تاسو ملګری او یو خبریالو نو هغه وژل شوی و، نو هغه ډېر یو زبردست او جانان سړی ولی خان بابر.
ولی خان بابر، یس
بالکل جی. نو هغې نه پس دا دی چې ما ته رحمان ملک پاکستانی چارواکي د داخله مشر و، هغې ما ته بیا فون وکړو، هغې ما ته وویل چې مونږ څه کسان نیولي دي او مونږ چې هغې نه تحقیق کړی دی نو مونږ ته دا پته لګېدلې ده چې هغې ولی خان بابر نه پس چې کوم هغې هدف ته نو هغه تی دا هغه ما دپاره ډېر یو ګران وخت و که نه. نو بیا ما کوم خپل چینل مشران دي او د کراچۍ پریس کلب مشران، هغې ما خبر کړل، نو هغې ته پته ولګېدل. بیا یو زه یو څه وخت لپاره اسلام آباد ته لاړم، بیا هغې نه پس بیا زه پاکستان نه بهر لاړم، لندن کې ما یو څه وخت تیر کړو، تقریبا یو کال دوه کاله ما هلته تیر کړل. بیا هغې نه پس چې دی بیا زه پاکستان ته راغلم، نو هغه یو ستونزه وه او هغه ډېر هغې ډیمیج کړم دی مینټلي. هغې نه پس بیا 2014 کال کې بیا زه افغانستان ته تللی وم او هغه بیا پوره یو کیسه وه. 2014 کال کې پاکستان او ٹی ٹی پی ترمنځ مذاکرات کېدلل، نو هغې کوریج دپاره زه ډیورنډ کرښنا خوا ته واوړېدلم او ما سره اسناد نه و. نو بیا لالپوره د ننګرهار ولسوالۍ کې هلته زه این ڈی ایس ونیولم او ما یو پنځلس شپې این ڈی ایس سره وکړې، هلته ومانه تحقیق کوکو او هغې نه پس چې دی جلال آباد کې ننګرهار مابس هلته ما وخت تیر کړو، پنځه میاشتې ما هلته تیر کړې. پاکستان کې هم دولتي سطح باندې هم افغانستان سره رابطه شوه، ولس مشر او رئیس جمهور الله حامد کرزی صاحب هغې سره پاکستانی دولت رابطه کړې وه، او هغې نه علاوه دلته چې کوم خبریالان دي پاکستان کې پاکستان نه بهر هغې پوره یو مهم شروع کړې وه. او دین علاوه بیا زما په ستونزې کې ملالا یوسفزئی آخر کې راغله، هغې رابطه وکړه حامد کرزی سره، نو هغې نه پس بیا دا ده چې زه هلته نه خوشی شوم او بیا چې بیا پاکستان ته راغلم. نو هغه هم یو وخت ګران وخت و چې پنځه میاشتې دی ما په زندان کې تیر کړو، او هغې اثرات دا ده چې کم از کم درې څلور کلونو پورې هره ورځ لکه هره شپه چې زه به اوبیم نو زه به ویښ شلم او واشی به ما ته یادېدو. لکه زندان یو ګران ځای دی، آسان ځای نه دی، خو دا ده چې ما سره هلته په زندان کې سدا سدغه نه دی شوی چې زه دا ویم چې ما منې سوول ټکول شوي دي چا راته کنسل کړي دي، داسې دغه نه دي شوي. لکه وخت هلته ما ټیک ته زندان چې کوم خپل یو مشکلات دي هغه خود دي، خو هغې نه علاوه ما سره داسې بد کار نه دی شوی چې زه دا ویم چې ما سره هغې دا ظلم وکړي. هغه بلکې اغي ورځو کې چې ما نه به تحقیق پکون ما انډیس ته ویلی هم چې یاره ما سره تاسو وګور ټکول نه دی کړی نو دا یو ډېر عجیبه خبره ده او چې زه چې خوش شوم مزاګر خپل کتاب به لیکم نو یک به دا ویم دا ټیک تاسو پاکستان سره ستونزې دي او هغې کوم ستاسو یو شی دی هغه ما ته ښکاري خو دا ده چې ما سره په شخصي طور باندې هغه نه دی شوی چې زه دا ویم چې ما سره هلته په زندان کې ډېر ظلمونه شو او سبول ټکول شو نو دا کار را سره نه دی شوی.
د مشال اډیو قدرمندکو په مشال مرکه کې را سره خبریال او لیکوال فیض الله میلمه دی هغه سره خبرې ترې جاري ساتو خو اوس یو وړ شنډه مالو.
د مشال اډیو ټولې خپرونې پر موبایل اپ ترلاسه کړئ.
د اپل یا انډراید سمارټ فون لرئ د آر اف آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاشئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشئ.
دلته له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ.
د امیر وسو فیض الله صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. فیض الله صاحب څنګه تاسو دا خبر وکړه په دې خبرو کې چې تاسو په افغانستان کې په زندان کې 15 میاشتې تیرې کړې، دا غینه پس تاسو چرالي تاسو په خپل خبرو کې ویل چې تاسو یو کتاب هم لیکلې دي، نو هغه کتاب په حواله کرا ته وای.
البته چې بالکل ما وخت یې کړو نو بیا غي باندې ما یو کتاب لیکو. اصل کې یو دې کې مسله دا و ما دا شی د کتو لکه پاکستان کې زموږ قبایلی سیمه ده چې افغانستان دی، لکه تقریبا شل کلو پورې دلته یو جنگ او یو صورتحال و. خو ما به دا کتل چې کوم زموږ پاکستانی میډیا ده هغې باندې هغې سیزونیز کوریج هم نشته دی، لکه سدسې دغه به نه به ومونږ ته پته نه لګېدل څه کېږي. میکسیمم انټرنیشنل میډیا نه به مونږ خبرېدلو، هغې کې بس سټوریز به راغلي، مونږ پته پهو لګېدله چې وزیرستان کې دا وشول، باجوړ کې دا کار وشو، کابل کې دا کېږي لګیا دي. نو څه دې منې به دغه کېدلم چې یاره دا ولې هغې په باره کې مونږ نه خبرېږو. نو دې کې زما یو انټرسټ و او په کوم طرح غریب په تو کم چې دا ټول عملیات او کم چاودنې کېدل او کم چې هغې اثرات په پښتنو باندې په سیمه باندې، نو دې سیزونو باندې زما یو انټرسټ و. نو چونکه دې باندې ما ښه ډېر کار هم کړی و، نو هغه بیا چې ما زندان کې وخت تېر کړو هلته چې دی زما مختلف کم دا تنظیمونه دي هغې سره زما ملاقات هم شو کې دا افغان طالبان ورته وایي پاکستانی طالبان کې القاعده کسان والا ته هم هغه کسان هم موجود کم بیا دولت اسلامیه ته وړي دي نو هغه هم هلته موجود. نو دا بیا ټول چې کوم زما مشاهده وه په تحقیق کې په زندان کې او دا څومره ستونزمنه دي په دې باندې چې دی بیا ما یو تفصیلي کتاب هغې ته په اردو کې نه لیکلې وو ډیر لاین کته دي، نو هغه بیا دا ټول تفصیلات په هغې کې موجود وو.
ښه، تاسو خو فیض الله صاحب کله موجوده حالت را شوړ تاسو خپل هغه بیان کړل او تاسو په ډیر ژور نظر دی د خیبر پختونخوا او بیا په ځنګړی توګه په قبایلی سیمو کې دا چې کوم اوس کوم حالات دا څنګه ګوري تاسو، ځکه چې تاسو د کراچۍ حالات هم کتلی دي او هغه وخت نه تاسو حافظ شروع کړی دی چې تاسو داغي اني شاهد یې، د خیبر پختونخوا حالات څنګه ګوري اوس چې تاسو په نظر باندې؟
خیبر پختونخوا حالات اصل کې افغانستان سره متصل دي او هغه اثرات هغه باندې وي. نو سو پورې چې افغانستان مسلې ستونزې نه حل کېږي نو پاکستان کې به دا خیبر پختونخوا کوم زموږ سیمه ده دلته به وي. اوس هلته یو شی دا خو وشو چې کوم هلته بارني زوکونو هغو لاړل هغې افغانستان طالبانو ته پرېښودو، افغانستان کې اوس د عمارت اسلامیه خپل دولت قائم کړی دی. خدا دې چې هغې نه پس مونږ دا ویلی شو چې هلته چې کوم موجود چی ٹی پی دا یا دا نور کوم داسې ډلې دي هغه مضبوط شوي دي، هغه قوي شوي دي هلته. او هغې نه پس مونږ دا ګورو چې کوم د چی ٹی پی کوم پاکستان کې چاودنې دي او کوم داسې هغې څومره چې سیزونه دي هغه مونږ ته د خیبر پختونخوا په سیمه کې سوا ښکاري. او نه صرف خیبر پختونخوا بلکې دا شیر بلوچستان کوشا او هغه شاو خاطا لا کو کې موږ ګورو چې دا 14 او 10 جون کېږي نو دا شه دا د چې راتلونکي ورځې کې موږ ګورو چې پاکستان د پاره او خاص کر خبر پښتونخوا د پاره چې کومې ورځې دی هغه ډېرې موږ ته ښه ناخکاري نو د دې یو لار دا کې دی شي چې آیا دې کې سم مذاکرات کې دی شي سلار وته شي او افغان طالبان دې کې څه خپل کردار ادا کولی شي خو موږ دا ګورو کم پاکستان کم سیاسي صورتحال دی معاشي صورتحال دی هغه دې ستونزو ته لا دمره دغه نه دی چې دې ته دې سره کینی دې سره مخامخ شي دې باندې څه پالیسي جوړه کړي هغه خپل ستونزو کې کوم دلته سیاسي او معاشي مسائل دي هغه کې نښتي دي نو هغه نه پس موږ دا ښکاري چې خیبر پختونخوا په سیمه کې دا صورتحال راتلونکي ورځو کې نور خرابې دي شي
فیض صاحب څنګه تاسو دا خبره وکړه چې د افغانستان او د پاکستان ډاینامکس موږ ګورو نو دواړو جدا جدا دي نو آیا څنګه تاسو دا خبره وکړه چې بالکل متصل دي چې د افغانستان حالات په پاکستان باندې ډېر زیات اثر کوي نو آیا افغانستان که موږ ګورو هغه طالبانو سره دی د افغان طالبان هلته واکمن شوي دي نو آیا اوس داسې نه ده چې په پاکستان کې هم هغه رنګ قلاري راغلی وي
پکار خو دا پاکستان کې ډېرو خلکو دا توقع لره هغې امید چې پاکستان افغانستان کې چې طالبان برابر شي دلته امن بشي هغې یو وجه دا هم ده پاکستان کې اکثر کم خبریالان دي یا پاکستان کم پالیسی ده هغې کې دا ویل شوي چې کم پاکستانی طالبان دي یا افغان طالبان دي دا جلا جلا دي دا یو غلط فهمي وه حقیقت دا ده چې دا دواړه پالیسی یو لري یو نظریه لري یو سو خبرو کې هغه ځان کې اختلافات شته دي ولې چې یو خلک تین هغه ته ځکه ته سہولت ته نو هغه دی وجه نه پاکستانی طالبان څه غواړي پاکستانی طالبان هم دا غواړي چې پاکستان کې مو شریعت واړو او ما غو شریعت واړو کوم افغانستان کې موجود دي او په افغانستان کې چې کوم طالبان دي هغه په شان دلی هم ولایتونو نظام هغه خپل تنظیمي سټرکچر چې دی ډیولپ کړی دی نو هغه سټیپ بای سټیپ هغه لا فالو کوي لګیا دي نو موږ دا ګورو چې کوم پاکستانی طالبان دي هغه افغان طالبان چې دی هغه فالو کوي او صحیح کې یو شی موږ ته دا بلو مخکاري لکه د ٹی ٹی پی کوم پالیسی کې موږ ته دا شفت مخکاري حکیم الله ماسود یا فضل الله پورې به دا خبره کړله چې هغه په بیو خارجی ایجنډا به هم لرله خو اوس ٹی ٹی پی ډېر دغه سره دا خبره کوي چې هغه خارجی ایجنډا نشته دی او هغه چې کوم هدف دی هغه پاکستانی کوم فوج دی هغه د پولیس دی نو دا شی هم بدل شوی دی او دا خبره به د افغان طالبانو تاسو له یادې نو هغه به هم دا خبره کوله چې زموږ سره خارجی ایجنډا نشته نو دی کې لکه ډېر سره خبرې یو شانتي موږ دلا یو بل سره چې دی بلا بل نشو ګڼلې
خو فیض صاحب دې کې یو دا پښتون راپورته کېږي چې د پاکستان ریاست او که پاکستان وګورو یو فوج دی یو منظم قوت دی اټمی طاقت دی نو په دې کې دا یو موټی چې کوم وسله وال دی ته ولی وسه پوری کوم ګورو د تاسو بیا چې په دینه مخ کې هم په قبایلی سیمو کې په سواد کې فوزی عملیات شوی ول دا غینه پس سقه لري رااله خو بیا دا وسله وال منظم شو او وس په داسې شو چې وس خلک وس را پاسې دي دي دغه وسله والو خلاف او د نامنې خلاف
بالکل خلک خو پاسون کړي دي هغه حالته جمع کیږي او خلک خپل چې دا خبره کوي چې وسله وال دلته څنګه راغلي دي خو دې کې یو فرق دی 2014 کال نه مخکې به موږ دا کتل چې د ٹی ٹی پی چې کوم ډلیبل ته موجود وي هغه سره څنګه سیما بوا کې شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان اوس هغه سره صدا سي سیما یا علاقه نشته دی چې موږ وو چې دا دلته موجود دي اپ پاکټس کې دي هغه چې کوم دلته 14 نه کوي اس جنه کوي هغه په دغه صورت کې دي هغه دا د چې اوس شمیر کسان سره سره علاقو کې موجود وي هغه شي کې نو دا یو مشکل دی لګ او بل دین علاوه بل خبره ده چې دا اگر پاکستانی فوج عملیات کوي یا څه دغه کول غواړي نو هغه نه مخ کې اصل صورت دا ده چې پاکستان کې سیاسي استحکام پکار دی پاکستان کم سیاسي ملونه دی هغه ځان کې اختلافات لري یعنی عمران خان یو خبره کوي شاباش شریف ډېر خبره کوي نو هغه شی لا اوسه پورې دی ځان کې چې استحکام نشته دی یا پالیسی نشته دی دا تاسو ته یاد دی پېښور 14 نن پس شاباش شریف سره اعلان کړو چې موږ یو ای پی سی برابر وړو کم سیاسی گوندونه دی دا به روغه دا غونډو باسه پالیسی به دغه کولو هغه شی دغه شو مؤخر شو
او ځنډولې دی اوس اوس واری دوه ځلې نیټې بدلې کړې اوس مکمل او عمران خان هم پکې ګډون وکړي
بالکل بیا باغی سے نیٹا بوی نو دینا مونگا اندازہ کولی شو چی دا تا دے مسئلے کے سمرہ سیریس دی سو پوری چی پاکستانی حکومت بنا سیریس کی گئی نو دا شے دا دے ختم دل او دا دے خلاف یو بوٹا او یو آواز کے دل ما تا دیر گران اخکاری
پا مشال مرکہ کی دا خیبر پختونخوا خبریال فیض اللہ را سرا ملما دے اگو سر و خبری تری جاری ساتو خوص یا وڑک شند مالو
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
د دمیر سو فیض اللہ صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو فیض صاحب منګ د حکومت د سنجیدګۍ خبره تاسو وکړه په دې خبرو کې نو آیا د دې غیر سنجیدگی وجوہات سدی
غیر سنجیدگی وجوہات پاکستان کے یو خو چکم سیاسی استحکام نشته دی اور اس دے وقت پاکستان معاشی صورت الحال ہم دیر زیاد خراب دے آئی ایم ایف سرا ترو سپور پاکستان کم مذاکرات کی آغا ندی کامیابی شوی اور آگے علاوہ مندا گورو چکم پاکستان کی ریجیم چینج شوی دے رلو راتن کی رلو کے پی ٹی آئی چې د عمران خان هغه الیکشن غواړي او مونږ ته دا ښکاري کم خلک چې حکومت کې موجود دي شهباز شریف دي نور نو دا فوري طور باندې الیکشن نه غواړي نو هغه دې وخت کې ګومګو کیفیت دی پالیسی کې ډېرې سارې ستونزې دي نو سو پورې هغې ما تاسو ته وویل چې یو سیاسي استحکام به نه راځي نو داسې ځینو نشي کېدی نو دې کې چې دی ټولو نه زیات کم خیبر پختونخوا زمونږ سیمه ده هغه اګنور کېږي لګیا دی لکه خلک هلته ژوبل کېږي هغې ته ستونزې پیدا کېږي او کم پاکستانی حکومت ته هغې یا خپل ستونزې دي هغه هغې نه بار نه وتلل غواړي نو سو پورې چې دا شی یو دغې ته به نه رسي نو دی ما ته نه ښکاري چې داسې یو پالیسي به وي یو ځای راغونډ به شي یو غټ به وي د دې
پدی ہر سکے پدی ہر سو کمنگ یو منظر اغکو فوج پکم زکی والاڑ دے منگ گورو چی ددی نمخ کی دا فوج پخوانی مشر جنرل قمر جاوید باجوا بیری چو پا سیاست کی وبرخا ناخ لی او خپل کار سر با داغ کئی نوی فوجی مشر تابا چی راغ لی دے گورو پا ظاہر مانی خو اس نخ کاری خطاست پا کم زکی خکاری داخل
مونگ بخو آغی کم رسمی بیان دے آغا خود دا دے بلکل چی پا سیاست کی سبر خبا ناخ لی او دا ویل کیگی چی کم اس پاکستانی دے فوج مشر دے حافظ منیر سید او نور کسان دی باری کی داوی چی دا پروفیشنل سولجر دی او دی ستونجر سرس دا غنر لدی خو ظاہر خبر ادا چی اس الیکشن بکی گی آغی نا پس لکا دیر ساری سجی ندی نو آغی نا پس پا پتا لگی چی آیا پاکستانی فوج اخپل چی کم رسمی بیان دے اگر میں ٹنگ دے کہ نہ آگاہ داشے بدلون واڑی ندی کے لا وقت لگی با لگا فی الحال کو منگتا دگا اختیاری چی آگاہ کم پاکستان کی کم ستونزی دی آگاہ پولیٹیکلی اسیزون نظان آگاہ اگر یو خواتا کڑے دے خدا دشے راتن کے رزو کی دی باری کی مو صحیح خبر ہے کولی شو چی آیا تبی اختل خبر میں نے ولاڑ دی کہ نہ
دی حال اتاس تسنگ اختیاری چی آیا پا ساسی پا نظر مانے پا انتخاباتو کی دی فوزی عملیاتو کی دے کپ خبرو اترو کی دے او کد معیشت پر خکیدو کی دے
پاکستان اول استنز معیشت دا پاکستان چې کم اقتصاد دے سو پورے پاکستان خپل اقتصاد اور معاش پتوگا خپل حالات نہ سمئی نزا ټول سجون دے سر کنیکٹ دی اگر نہ پس بیا سیاسی استحکام ہم دے او بیا پاکستان دا دغه کولی شي چې آیا هغه د اسلوالو خلاف بیا جنگ کروان دے یا هغه بیا څه مذاکرات کول غواړي دا هغې نه پس خبرې دي سو پورې چې دی د هغې نه نو دي ځکه چې اگر پاکستان داسې جنگ اعلان هم کوي نو هغه دومره آسان کار نه دی پاکستان کم اقتصاد دی کم پاکستان کم معاشي حالات دي هغه د دې شي اجازه نه ورکوي ځکه تیر کلونو کې مونږ یاد دي چې پاکستان به د عملیات به چې کول نو هغې کې یو کومک به پاکستان سره موجود وو چې به هم کومک کو کوالیشن سپورٹ فنڈ او هغې نه علاوه نور سیزونه هم وو اوس صورتحال بدل شوی دی اوس لکه په دې سیمه کې صرف پاکستان موجود دی پاکستان لپاره مشکل ده دې وخت کې چې هغه دا شی چې دی څنګه به کوي نو یو کوشش پاکستان تیرو میاشتو کې کړی وو جنرل سید حمید چې آی ایس آئی مشر وو نو دی وسلوال سرا دی مذاکرات کری اور عمران خان دا خبر کری چې موږ دا مذاکرات کول غواړو خو راتن کې شکم اوس شکم دې وخت شکم مشران دی شاباش شریف شو نور آغا لکه دې وخت هغې بالکل واضح پالیسی نه ده سو پورے اے پی سی نہ کی سو پورے پالیسی پر سینٹ کے پارلیمان کے نہ راضی نو آگئی شخل چیز میں نے کلیئرٹی بنا رہا بولی
نورم کبھی کی
بالکل خبر نو بالکل زکا چې هغه خپل معاملې کې یکسو دی هغه یو دی هغه خپل کم هغې پالیسی ده یا نظریه ده هغې کې هغه یو دی تیرو ورځو کې موږ دا کوم کتلي دي ډېر سره ډلې چې دي د ټي ټي پي سره چې دی راغون شول او دلته موږ دا ګورو چې پاکستانی کم سیاسي ګوندونه دي هغه په دې ستونزې کې جلا جلا خیالات لري نو بالکل بھی فائدہ هغې طرف عمران خان یو خبره کوي شاباش شریف بله خبره کوي نو دا شی چې دی دا نقصان رسوي او وسلوال چې دی هغه په دې حواله سره یکسو اختیاري مونږ ته هغې چې کوم اهداف دي هغه بالکل واضح دي او هغې په نسبت چې مونږ دلته ګورو کم پاکستانی حکومت کسان نو هغه مونږ ته چې دی جلا جلا اختیاري
په 2016 کال کې فیصل صاحب چې کله د آرمی پبلک سکول پیښه وشول نو ټول سیاسي جماعتونه راغون شول او د ترهګرۍ ضد قامي کړنلار باندې اتفاق وکړو هغه وخت کې عمران خان هم په یو ټیبل وسره کېناستو شابه میا نواز شریف د هغه وخت وزیر اعظم خو اوس هم کوم ګور د پېښور په پولیسټان باندې وسلوال برید وشو او تقریبا د پولیسو په وینا باندې د اتیاو نه زیات کسان پکې وژل شول نو دا یو موقع نه باید د یووالي لپاره دغه لپاره چې د قامي مشرانو خپل سیاست یو غاړه تکړې وي او په دې باندې ناست شوي وي او دا هغه تر سره کړې وي چې د ترهګری ضد یو پاغه باندې متفق شوي وي
بریدونه خو مسلسل وو په دا چې په خور کې چې کوم دا اوښوا برید شو هغه خو ډېر یو تکلیف دی دا او بالکل پکار به سیوا چې دینه پس شي دی کم پاکستانی غمدونه دی اپوزیشن کی دی کی حکومت کی دی هغه یو ځای ناست وي خواوی خبر ادا چې کما نیتا غي مسلسل دی بدلول را بدلول اوس دو ځله دی عاشه مخته کړي دی نو دا به کله به کی نو دا شی بالکل کم پاکستانی کم سیاسي مشران دی دا خبر دی پوری دا چې آیا دی ولی نه کی نو ما ته خو نه ښکاری چې راتلونکي کی ورځې کې اگر سی پی سی دی نه کیږي هم نو هغه عمران خان به کم از کم شرکت بنه کوي دا کې دی شی دی پی ٹی آئی سوائس چیئرمین او سنور مشران اوی کی شریک شی خدا د چې ما ته ناخ کاری چې عمران خان به کی موجود وي
فیض صاحب یو اخری پښتنه موږ د اوریدونکو ستاسو غږ اوري د پروګرام په پای کې ځوانانو ته او زموږ اوریدونکو ته څه پیغام لري
ځوانانو ته زما بس صدا ده چې دا به ویل غواړم چې تعلیم او هنر دې باندې ډېر زیاته توجه پکار ده او چې تاسو سره تعلیم او هنر وي نو بیا ستاسو لاره مې نکول والا څوک نشته دي تاسو خپل لار چې دی په خپله جوړول شي نو تعلیم شو هنر شو دې باندې او په ښه طریقې باندې محنت لکه خپل کم پروفیشنل چې کوم سیزونه دي هغې منې ستاسو ښه ګریپ پکار دی لکه دا دو درې سیزونه دي او دا هر سړی کولی شي دا لکه دې کې نه چاته ګیله کولی شي نه دا ویلی شي ما دا پاره لار نه وایه څه دغه نه وه نو دا دو درې سیزونه دي اگر موږ دې باندې خپل فوکس وکړو نو انشاءالله بیا الله ہوئی دا ډېر کم خلک دي سي چې هغه شاته پاتې شي کریما میکسیمم څومره کسانو سره زمي لاګېږم او دلته هم او دین علاوه هم چې چا چا کیسې اورم هغه چې کوم ژوند کې تم سټرګل کړي نو هغه شی په دغه شان په تعلیم دی او ورسره هنر دی او هغه په بنیاد باندې شی دی هغه خپل ځای جوړ کړی دی نو دا ډېر یو بنیادی شی دی او ژوند کې ما ته ناس کاری چې شارټ کټ سشته دی کنه لکه دې سیزه وطنل پکار دي چې زه دا څه شارټ کټ به وکم او سدي سلار به مختصر لار به او دا دغه به شي
مشال خبریال او لیکوال فیض اللہ خبری واور دی پروگرام نرغاڑو په بل خبرونه کې با یو بل شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر یم ترغه پر خپل کوربه ګلیاست اجازه ورکړي په لوی الله مسپارم
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی